اخستی زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی سره مرکه.
او ما ټول ورځ داستا په انتظار کې کړل تیره کوچه ته ما خام راغلی لغره د کاکا زه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همداراز په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیون عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن اماستون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جینیفر انیستن د عاید او په نړۍ کې دوهم خزینه لوبغاړی ده. انیستن هم امریکایی ده او په یو کال کې 25 میلیونه او 15 لکه ډالر ترلاسه کړي دي. انیستن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه لوبغاړی ګڼل شوی وه.
څومره مخکې 10 کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپلې انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له هغو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د 10 کلن فرهاد نوري او د کورنۍ له 4 غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربیا رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د 6مې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له 8 میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او د سوریالیزم د سوبک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د طبیعت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ یووالي د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دي ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
انجینیر عبیدالرحمن بصیرت له څو کلونو راهیسې شعر لیکي. بصیرت وایي زه مهندس یم، مهندسي سمه دمه شاعري ده. ښاغلی بصیرت د دې تر څنګ چې غزل لیکي ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې تر څنګ دا ډېر کلونه کېږي چې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، سره له دې چې شاعري ذوقي مسله ده خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډېرو مصروفیتونو سره چې لرئ څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسي ده، نقشې جوړول دي ساده په ساده خبرو. او مهندسي آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسي د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم مونږه منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن مونږه په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکې یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډېر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور مه همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه دی، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لسیلابه دی، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر یعنی آزاد دی د قافیه نه، دا که چیرته یو لسیلابه راوړو دې سره اضافه، درېو سره اضافه کولی شي، څلورو سره اضافه کولی شي، خو تر دې حده پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاده ونوځي. لکه غزل دی، قصیده ده، ترجیح بند دی، توجیه بند دی، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستي یاستئ په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي او تاسې یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ لکه مخکې مو چې وویل حتی په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ، نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړئ، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما وسنه شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند بکړم له کومه چې خبرې دی هم اووینما بوی کړم او وې تکم لمس کړم او وایورم دا سه جون بکړم لکما چې پسا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم دا سه شان بکړم لکما چې تمینا میکړه هسا لپینځو هوا سوډیرا ټولا مانا شي چا پیرا ویرا سترکان دهیرا دا سه آن بکړم لکما چې پرون دې هم زوت راشما رون او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځوما تر سبا داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شم له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډېره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي. ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړئ؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده. یعنی قاعده پکې مراعات شوې ده، وزن پکې مراعات شوې ده، شعریت پکې مراعات شوې ده، تغزل پکې مراعات شوې ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شیش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل، او خوند ویم دی ته. دا ضروري نه چې خامخا موږ د موږ پخوانۍ قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خي دي، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموزو خو شعریت نه نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراتیې، سیلابونه به مراتیې، ردیف به مراتیې او قافیه به مراتیې. یعنی اصول دا دی، شریعت و ابتکار و نوی مضامین دای بیا بیل خبری دی. یوه قاعده دا ده استاد په شعرونو کې اکثر وخت لامدغ قاعده نه چې منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخته کی.
اصل دا پخوانی شاعری چې وګوري وازی غزل ده، صرف دا غیر هم قافیه زه چې با شعر به بیت چې ده دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جوړ کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمس دې جوړ کړه ده، مثلث دې جوړ کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل منس کې یو بل خپل منس کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی که چیرته همدسي سر په سر همدسي قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی، پرز که سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې، زړه ته مې دوته را زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې، زړه ته مې بخشه را ته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه مانا؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یار څومره چې دا اضافه شو، شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای باندې یو بل لفظ پکې را ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي هغوی اکثره وخت ما لیدلی دي چې دغه مسایل نه در سره مني. څه ځواب لرې دغسې کسانو ته چې وایي چې باید همغه قاعده چې څنګه منل سوې ده هغه باید همغسې رعایت؟
هغه ته هو دنیا هم جواب ورکړی دی، نور شاعرانو جواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خو چیرته یو فیصد یا د یو فیصد نه هم 0.00 یو فیصد کېدای شي قافیه وي، نور ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغې کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مراد کېږي، وزن به په او په دې باندې بیا سي برابر ی، او پښتو بیا دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپله وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغسې چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلق دغه سینه ریایتی دې سره خوند ډیر سوای ده که کم سوای. تاسو خود عربي شعر مطالعه هم لري، انګریزي شعرونه هم ګوري، او په خپل هم شاعري کوي، پښتو شعرونه هم ګوري.
خوانو سره ډیر زیات شوی ده، لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر ویو، اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی. خپل اوسنی شاعري وایم دې ته چې ته یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دینه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څه نومی دی، خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصاغې هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر ویم. په دې رنګ کې رڼایي اخستې زه یم، د هوا هم هوایی اخستې زه یم، شوخ شور خاموشی دیم راوڑه، دی چپتیا کی تنهایی اخسته زیم، سودنه پرده تلا پرده تلکی، سودنه پرده تلا پرده تلکی، دی سودا د سودایی اخسته زیم، پر اختیا چی دی رختیایم رسوا کلی، دی رختیا پا رسوایی اخسته زیم، کیف استاده کیفیت را نورک شوه، دی دنیا نا جدائی خسته زیم، زخو دیر بطری نلری گرزه دما، خده گدیور خدایی خسته زیم، دی تورتم هم زعبیدیم تک تور کره، دی رنا هم سبایی خسته زیم.
دیر علی دیر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوه، ماست از آزاد شیرونم لوستی دی، مخکل دی چه آزاد شعر را واوروي او په هغه خبرې وکړو، څومره کلونه کېږي چې شعر لیکې؟
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی، په انجینرۍ نه، په انجینرۍ په اول صنف کې مې شعرونه ویلي دي. دې انجینرۍ کې د ډېرې سختۍ، هر څوک پاس کېدی نه شي، بیا لی بچاو کوي.
د شعرونو ټولګه مې چاپ شوې ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې، او د سیسره مې نه دی چې شیرونه ټولګه چې
مجموع کې به څومره شیرونه سوي
نه مې دی حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به وي.
یو آزاد شعر به مو واورو.
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنگا رنگو یو آهنگی، ستا د خیال تخیله یې چتو بره هسک په تول او تال را ټول، چې د کیف ستورو نه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغسې بې لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان دا وزلان دا بهیده تر ملغلل زر زرینی، هندارم پک بیا مونده گور مچستا لمخ نجولا، یو رنا پک رنا دا ما ویل چی زان با پک اووینم، زان پر زای می هم ولی دیتا زپک هیچ نوما.
دیر علی پدې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه، کوم شیان چې ضروري وو د ما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل چې لوغو تیر سوي وي او په ډېر هنر تیر سوي وي، او په پای کې مو خپله هغه اصلي خبره کړې وه. ما ډېرې کمې داسې تجربې لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم، د دې شعر زما خپله ډېر زیات خوښ شو. بصیرت صاحب، تاسو ترانې هم لیکئ، او ما کله نه کله ستاسو ترانه هم اوریدلی دي، سندرغاړو هم ویلی دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانه خو وطن سره شوق ده. ماشوم چې ګورو نظرم بره راخوټیږي او سترګې م ښکته را بهیږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلی دي؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلی ده. هغه دا افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد.
دا افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد.
داسی و ترانه با مواورو چه دواتن پرته با
پده خاور خاور کیگم، پده غر 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 کیگم، زده دغی کانو سانده ز پده سین که بهیگم، زده دغی للم گلیم پده دختراتو کیگم. دا وطن لما نجولده لوطن ز جولیگم، ز پا شرقیم هسک شوه ز پا غرب راو جتیگم. دا توفان مولل نشی ده هوا سر مستیگم، پده غال غلی ولما پده شاڑا نشڑیگم. تور وریزی ورکوم دی شین اسمانی مبریخیگم، ده غیرت اوبم اچخلی ده غیرت کانه کلکیگم. افغان کوریم زیگه ولی افغان گور تروانیگم، زوبید افغانستانیم ده افغان پنم روخانیم.
دیر علی پده لچه ده شیرون و طولگم و چاپسی او نستاسو د شیر مینوال وسی کولای چې اغول ولی ستاسو شیرونه امکان لري چې ډیرو کسانو نوی اوریدلی. کور مودان چې زموږ بلنه مو منله.
خو خوشی او مان سه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمر اغلی وای بیا می هم لاندې کایته نراولې دي. په دغه حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ کشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږک ورته د دیوال له چاوده کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وویني. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستې، پیوی که هم د خوړو شی نه و. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کمقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غویې ته ورغی. ورته ویې ویل غوایه صیبا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایي د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم دې هغه کوي چې ایسارېږي پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابدی په خپله سوړه ننووت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ور پاڅېده. په تلکې کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نخکار کېدو، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکټر ته ورسوله. ډاکټر دوا ورکړه. خزه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. مسخوتن و تروګمی وه. ملګري ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لانه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوي؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي کور ته خالي لاس ورسي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي. پایلې له نصره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق ول شعر او شاعرۍ سره. نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یوه ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وه په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم. ورسره به مې نثر هم لیکم، نو غزل کله کمزوری لیکلی کله داسې گزارې والا لیکلی. نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبۍ کتاب چې د مکمونو دی د خوشحال بابا زرین اکوال څخه. د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ. دا کوم سي پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. چې په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې. بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله، نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړه. هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب چې د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ما اول چاپ کړه د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه تغزل په نوم باندې، چې ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړه. لکه دویم ټوکې بیا ووت ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات، چې هغې کې رنګ په رنګ سنتونو لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه دا راغونډ شوي. دا پخوانۍ واقعې سي دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې یو کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار چې د هغې نوم ده غونچکونه غونچکونه، هغه هم ناچاپه ده. ورسره مې د پښتو ژبې د کوم څه باباګان دي دوی منتخب اشعار غونډ کړي دي د خپل ذوق مطابق، هغه هم ناچاپه دي. او لدی سره خپل شعری ټولګه مې اوس یو بله تیاره کړې ده، نو انشاءالله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچی صاحب که اوس یو شعر راته ووایې.
سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه، اوس پرېږده سې همداسې مینجوره د پیر بابا یم، زړګي مې رانه دغسې غوښته د کاکا زویه، او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چا ښکارېږي، په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه، څوک نه لرم سې ماته زما خوښه جلکۍ وکړي، زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه، او دا چا اختیار راکړی سې بې لارې خلک سم کړه، له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه، ګرمي د پېښور به دې دا ګل ځواني پرې نه دي، راځه چې زو کابل کې دي ساړه د کاکا زویه، دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده، چې وس دې سو رسېږي که وښه د کاکا زویه، او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچیه ته ماښام راغلې له غره د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب، نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي، تاسې چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ، یعنې څه نوي درسره دي؟
دا خو به لستون کی فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده، خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي، او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي چې اوړي راوړي، خو دما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه دما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچی یم، نو زه وایمه چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم، لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي، نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پلو راړئ، نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي، نو زه وایمه چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی، نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق و، او کوچیان دي هم ډېر او ژوند یې هم دغسې داسې سفر کې تل، نو دما دا خیمې او دا مېږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې، نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي، نو یوالی بولي یا هر څه بولي، نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده، په دې باندې هغه دما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساده کړې ده او حق یې ادا کړی، لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ څیزونو سره پېژندل کېږي، لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی، نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی، نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي، هغې کې پرمختګ کوي، نو ما هم دغه کوچانۍ خره نیول.
تاسې ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی، په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوۍ کې چې څومره چشیی دیک، نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي، نو چونکې د ما ژوند چې دا کوچانۍ ده او خپله مې دیکام سره تعلق ده، نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته، البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي، نو که زه شعوري کوشش هم نه کړم نو دغه رنګ ما نه راځي، خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي، زه وایمه چې د دوی دا ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږ دا د خلکو ورپام کېږي، لکه د ما یو شعر داسې کوچی د ډوډۍ کپ له ستوني نسي تېرولی، کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستوني نسي تېرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي، نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم سلوګه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهه ده پکې شته ده، زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان، دغسې شعرونه هم زه راوړم، لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنۍ رنګ ده که نه، حالات ورنکړه موقع د خونځي ملګرو ستاسو کوچه به کتابونه په خیمه کې کتل، نو دا هغه د کوچیانو هغه وړ کوڅه مینه یي او کتابونه ځان سره ګرځوي تر هغې پورې چې پوخې وشکېږي. نو دغسې یو حساس زما یي
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسې چې کومې خبرې کړې له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په صنعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچیان یادوم لکه مجبور کوچه یې ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچه یې ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ یې شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تلل او په ټوله کې پښتانه تلل، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تلل. اوس هم د موږ خلک چې کوم مساپري کوي نو هغو دغسې علي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کاله هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګ تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګ تاثیر لري چې نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی، او هر څوک په ویر دی، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچه سه تاسو اوس په خبر کې اوسئ، کدار ته وای چې هلته په څه مصرفې د خپل ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي.
هلته خو د منګه یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې موږ تنقیدي اجلاسونه کوو او موږ سره ملګري کېنی نوي مې زاړه هم وي، نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره موږ دا پروګرامونه کوو پنځلس ورځې مې، چې په دې کې موږ د تنقید برخه او د آزادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی، نورې غونډې هم موږ سره شته ده لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده. نو موږ دا ټولو غونډو ته دي موږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري موږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقه سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم، او څه چې لیکم نو دا د دې ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه مرګري تکلونه راوړي په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا مرګري دا لیکنې راوړي په دې باندې، بیا مرګري خپل رای څرګندوي، ډاکټران پوهان پروفیسران موږ سره، هغونو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي، دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبعه او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته ووایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي او څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم راوپېژنئ، موضوعات هم راوپېژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېر مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوي کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومېږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دی ویلي دي چې له ناشونی نه تل نه لرې کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وایي په خپله نارې وهي چې زه شونی یم زه شونی یم، نو هر څوک که دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسېدلی شي.
سهار ده راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی ده، په کومه کچه
دا کتاب؟ A5 سایز دی، 128 مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او رنګه پختې لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک یې پیل کړي تر پایه لوستلو ته اړکوي چې حتما ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حصه کې راته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومېږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډېږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی. د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، 144 مخه دی او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلې چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خپرنځي چاپ کړی. بل د ټول نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 15000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړن محمد سفر خارکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکشته، البته په پښتو راجبړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب ده؟
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی او 1512 مخه دی.
مهرباني. نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړن مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګی کتاب دی، ژباړن محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی او مخونه یې زیرا مخونه راوړم، 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړلې اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګی دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیر مننه سهار. کور مو ودان، تر راتلونکې اونۍ پورې او راتلونکې اونۍ به بیا ستاسو په نویو چاپ شویو کتابونو خبرې کوو. کور مو ودان، مننه.
ډیر مننه.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.